السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارد بنت د سرپل ولایت د بلخاب له ولسوالۍ د اندېښمنوونکو راپورونو په اړه باندې خبر ورکړی دی. د هغه په خبره د ناقانونه وژنو، د خلکو د بې ځایه کولو، د اموالو د تخریب او د ګڼو نورو بشري حقونو د سرغړونو راپورونه ورسېدلي دي. بنټ چې نن په خپل رسمي ټویټر باندې په دې اړه باندې څرګندونې کړي، زیاته کړي چې د انټرنیټ د نشتوالي او همدارنګه د ټولنیزو رسنیو او رسنیو د پوښښ د نشتوالي په خاطر باندې د خبره متاسفانه نشي کولای دغه راپورونه تایید کړي، خو هغه ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلي خواوې باید نړیوال بشری حقونه او بشر دوستانه حقونه رعایت کړي. لدې مخکې د بشری حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پتروشا ګاسمن هم په یو ټویټري بیان کې له بلخاب ولسوالۍ د اندېښمنوونکو رپورټونو خبر ورکړی و چې د عقیب خبره د طالبانو ځواکونو د وسلوال مقاومت په غچ کې څو تنه بندیان اعدام کړي دي. د طالبانو ځواکونه او د طالبانو له ډلې یو جلا شوی ناراضه قمندان ملا مهدي مجاهد ترمنځ څو ورځو راهیسې د سرپل په بلخاب کې جنگ روان دی. د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال سید مجید میر احمدی وایي د دوی د شمیرو له مخې په ایران کې د افغان کډوالو کره شمیر له 4.3 میلیونه تر 4.5 میلیونه پورې اټکل شوی. د ایران تسنیم خبری آژانس د ښاغلي میر احمدی له قوله لیکلي په دې کډوالو کې یوازې 2.3 میلیونه تنه په ایران کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري. ښاغلي احمدي ویلي دا شمېرې وړاندې تخمیني وي، خو اوس د سرشمېرنې وروسته کره شوي دي. وړاندې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه ویل کېدل چې نږدې 3 میلیونه افغانان هلته ځای پر ځای شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی ډلې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د ژوند ژغورنې خوراکي مواد، انرژي بخونکي بسکیټ او نور مواد برابروي. دغه سازمان د آسیا پاسفیک څانګې په یو ټویټ کې ویلي له تېرې چهارشنبې په دې زلزله کې تر 1000 کسان مړ شوي چې په هغوی کې 1550 ماشومان هم شامل دي. دغه سازمان د ټپیانو شمېر شاوخوا 3000 تنه یاد کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د پکتیکا له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. د بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ پکتیکا او خوست ولایتونو ته د سروې په مخه یو ټیم استولی دی چې ډېر ژر به سروې تکمیل شي او مرستې به ورته ورسیږي.
تر دې مخکې بیا افغان مشهور کرکټر راشد خان د پکتیکا له زلزله ځپلو سره د آنلاین مرستو یو صندوق پرانیستی و چې تر دې دمه څه باندې 1,00,000 پاونډ مرسته راټوله شوې ده. خبرونه مو واوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس به راشو د پروګرام معرفي ته. لومړی برخو کې به د پکتیکا د زلزله ځپلو وروسته حال درکړو چې لا هم له سختیو شکایت لري.
د ټول څه څومره نفر وي، ټول شهیدان شي، وزن نه یو ماشوم د پاتې شي ورې په سبدي کې پته ده. د تریزا مر څنګه ځونه څنګه پرته یو تاغه کړي خپل خراب دی.
پکتیکا چارواکي بیا وایي سروې بشپړه کړي او اوس مرستې پیل شوي.
د مرستو بهیر خو تیره ورځ سهار پیل شو. دغه دغې نه دوه ورځې مخکې د مرستو بهیر ځکه نه و چې هلته شفافه سروې نه وه سوې.
ایران ته د افغانانو د کډوالېدو په اړه هم یو راپور لرو.
بس دغه بیکاري نه بېروزګاري نه ټول فامیل د مونږ تللي د ایران ته. بس مونږ هم انشاءالله څو دلته کمرانات شي نشته، نو تشې ته پاتې شو. دلته نه کار شته، نه روزګار شته.
په یو مفصل راپور کې بل دی خبر شي چې د افغانستان په ملي ټلویزیون کې چې اوس د طالبانو په کنټرول کې دی څه خبريږي.
مشاعری کی کیم ټول طالبان کی او دوی پغه ځانمر کو باندې را سرخی یا دوی په اسلام باندې شهیدان باندې را سرخی نور خبرونه دي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو ته خوراکي او غیر خوراکي بشپړې مرستې رسیدلې او اوس یې باید د کورونو د رغېدو په اړه فکر وشي. د دې ټولنې مرستیال په کابل کې رسنیو ته د مرستو د رسولو او ویش په برخه کې د لا ډېر تنظیم غوښتنه وکړه. اخوا یو شمېر زلزله ځپلي هم وایي اړتیا ده چې د سرپناه غمې وخوړل شي.
افسر د پکتیکا د غیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او هلته یې په شوې زلزله کې نه یوازې دا چې کور ړنګ شوی بلکې د کورنۍ لس تنه یې هم پکې مړه شوي دي. د افسر د کورنۍ دوه تنه ژوندي پاتې خو وایي داسې ځای نه لري چې شپه پکې تېره کړي. په پکتیکا خوست او ننګرهار کې د تیرې سه شنبې په شپه شوې زلزله کې لږ تر لږه 1,150 تنه مړه شول او زرګونه کورونه ونړېدل. تازه د طالبانو په مشرۍ د افغاني سری میاشتې ټولنه هم له مرسته کوونکو غواړي چې په پکتیکا او خوست کې له زلزله ځپلو سره د دایمي سرپناه د جوړېدو په برخه کې مرسته وکړي. د دې ټولنې مرستیال نورالدین ترابي د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو سره پوره خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته شوي او اوس باید د کورونو د رغېدو فکر وشي. هغه په کور دننه او له نړیوالو مرسته کوونکو وغوښتل چې خپلې مرستې په نقدي ډول زیانمنو ته ورسوي.
موږ غوښتنه دادامو پیغام دی خلکو ته که حالت مو هر څوک دي هغه خلک هم ورته وایي چې دغه غوړي موږ اوس نور څه په وکړو دا واړه څه په وکړو راته ورسېږي دا سامانونه څوک په وکړو تر موږ زیات دی و دا واړه ځوانه موږ دا د وړو ګوني دا د غوړو ټیمان دا موږ ځای نه لرو چې په کښې کښېږدو. د ټولو غوښتنه دا ده چې موږ سره نږدې کومک وسي. دا اوس موږ دا پیغام د خلکو ته تر اوسه پورې نغدي کومک نه دی سوی.
خغلی ترابي وایي یو شمېر نړیوالو ټولنو او هیوادونو له دوی سره ژمنه کړې چې په پکتیکا او خوست کې به د خلکو دایمي استوګنځایونه روغتیایي مرکزونه او ښوونځیو لپاره مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي دوی دغه شان د هغو ماشومانو لپاره چې د کورنۍ ټول غړي یې مړه شوي دي یو پلان په جوړولو اخته دي. دا په داسې حال کې ده چې پکتیکا او خوست ته د مرستو د لیږد په بهیر کې د لا تنظیم او روڼتیا غوښتنه کیږي. پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو خپره شوه چې په زلزله کې د ځپل شوې کورنۍ یو غړی ادا کوي چې خیریه بنسټونه د دوی په نوم سوداګري کوي. په پکتیکا او خوست کې د زلزله ځپلو سره په کور دننه او له هېواده بهر لا هم د مرستو بهیر روان دی او تازه چین د 2.5 میلیونه ډالرو بشري مرستو ژمنه کړې.
د افغانستان په ختیځو سیمو له هغې ډلې په کونړ کې هم یو شمېر ځوانانو د پکتیکا خوست او پکتیا ولایتونو زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره راټول شوي دي. دوی تر په تېرو دوو ورځو کې لسګونه زره افغانۍ راټولې کړې او وایي چې د زلزله ځپلو لپاره به یې ورسوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
تر خپلې وسې مرسته وکړئ، ستاسې صدقات به په ښه شکل تر هغې کورنۍ ورسیږي.
دا غږ د کونړ مرکز سدآباد د شهیدانو څلور لارې کې د مرستې راټولولو په هدف له لګول شوي خیمې پورته کیږي چې له هر چا د خپل وس په اندازه زلزله ځپلو سره د کومک غوښتنه کوي. یو تن ځوان او مدني فعال قیام خیام ازادي راډیو ته وویل
ټولو افغانانو په ټولو مسلمانانو په ټولو غږو چې زموږ د دغو غم ځپلو هیوادوالو سره د خپل وس او توان په اندازه مرسته وکړي په دغه مصیبت کې لوی سره همکاري وکړي.
لسکلن ادریس چې پلار ترې جنگونو اخسته اوس ورته د لسکسیز کورنۍ نفقه ورپغاړه ده. ټول ورځ د نورو بوټان رنګوي، لاسونه پر ډول ډول رنګونو رنگ دي او په ډیره مشکله د خپل کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کوي. خو نن یې پر کوچنیو لاسونو ګټلې پیسې زلزله ځپلو ته ورکړې.
زما نوم ادریس دی، زه په کونړ ولایت کې غریب کار یم. د نن ورځې کومه غریبي چې ده هغه ما واغسله د کونړ په څلور لارې کې چې کومه خیمه ده هغې سره ما مرسته وکړه. د نن ورځې غریبۍ
د تیرې سې شنبې په شپه زلزلې په پکتیکا خوست او ننګرهار کې له 2000 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او په زرګونه کورونه یې ونړول. له هغه وروسته یو شمېر هیوادونو خیریه ټولنو او خپل افغانانو زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو او ورته یې د لیږلو بهیر پیل کړی دی. خو خلک له مرسته کوونکو او چارواکو غواړي چې مرستې شخصي جیبونو ته له تګ او بې ځایه لګول وژغوري. او د خلکو بنیادی اړتیاو پوره کولو لپاره د کورونو د سخلو پاکو اوبو رسولو پیپسکیمونو د سیلابی اوبو جمع کولو لپاره چکبندونو سربندونو کانالونو او نورو شیانو جوړولو ته لومړیتوب ورکړي.
پکتیکا کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی وای دوی دغه ولایت کې د زلزله ځپلو سروې بشپړ کړی او لپارون رئیس د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دغه زلزله کې 1,603 تنه وژل شوي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. د پکتیکا سرپرست والی او ویاند ثناء الله معصوم ازادي راډیو ته وویل د دوی او خیریه بنسټونو د مرستې ټیمونه دواړه سیمو کې فعالیت کوي. له ښاغلي معصوم سره اسد الله لودین مرکه کړې ده.
د مرستو بهیر خو تیره ورځ سهار فیل سو. دغه دغې نه دو ورځې مخکې د مرستو بهیر ځکه نه وو چې هلته شفافه سروې نه وه سوې، ځکه وجه یې دا وه چې ټول خلک په دې باندې مصروفه وو چې د شهیدانو او د زخمیانو په ترتیب باندې سره لګیا وو. د سروې لپاره هلته طریقه نه برابرېده. د هغې نه وروسته په هغو دوو ورځو کې ځینې مرستې ځینې خیریه ټولنې راغلې وې، هغه په ازاده توګه باندې خپله توضیح کړې وه. نو په هغو کې توضیحګانو کې بیا لږ لږ مشکلات جوړ شوي وو. ځینې ولسي خلکو شکایت کاوه چې داسې خلک مرسته وړي چې هغه د دې زلزلې نوي ځپلي نو نورو جوې راغلي. بیا موږ په موقت ډول باندې هلته د غوښتنه وکړه موسساتو څخه چې د توضیح فلحاله د دې په خاطر باندې کوي چې یو ورځ شفافه سروې وشي. پرون بله ورځ مازدیګر ټیم کې هغه خلکو رابطه راسره وکړه چې موږ سروې تکمیل سوه. پرون سهار بیا توضیح شروع کړه. دا دوه ورځې توضیح روانه ده انشاءالله په شفاف ډول باندې. هلته چې د سیمې خلک هم رابطه راسره کوي، هغوی هم وایي چې موږ ته شی رسېدلی دي او له دې توضیح نه خوښ دي.
متضررو کورنیو سره یا له زیان ګالو کورنیو سره څه ډول مرستې کېږي؟ یوازې خوراکي مواد ورکول کېږي او که نه د اوږده مهال لپاره یې هم د مرستو پلان تر کار لاندې دی؟
بلې، اوس فلحاله د دوی لپاره د خوراکي توکي هغه د ژوند د اسانتیاو چې کوم عاجل شیان دي، ځکه چې دوی ټولې کورنۍ له منځه تللي وو، کورونه نړېدلي وو، نو دغه د ژوند د تېرولو لپاره چې کوم شیانو ته ضرورت وي دغو لپاره اوس زمینه سازي شوې ده. هغه رسېدلې سیمې ته په وړاندې د آینده لپاره موږ څومره موسسات چې راځي، خیریه بنسټونه راځي، یو دونه هم موږ غوښتنه کړې ده او مرکز سره مو هم د تشویش شریک کړی ده چې دوی لپاره یو اساسي کار وسي، ځکه په دوی باندې زمه را روان ده. خدای مکه دې آینده کې بیا موږ له بل ناورین سره مخ نه شو. نو دوی هغوی موږ ته وعده راکړې ده چې دې لپاره یو طرحه جوړو، دغه طرحه په وړاندې بیا کړه کړه قد قدم اخلو چې دوی لپاره اساسي کار وسي. کلینیکونه نړېدلې دي، همدارنګه مکتبونه نړېدلې دي، دوی لپاره یو اساسي کار کوچ کورونه بیرته ته جوړ شي او آینده زمي کې موږ ته د ټول ولسم له یو بل بحران سره مخ نه شي.
بلې، او دغه 3,000 کورونه شاوخوا چې تاسو ویلې مکمل یا نیمایي یا یو برخه ویجاړ شوی دي، چې دغه اوسیدونکو په دغه حال تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي، آیا د موقت سرپناه غمه خوړل شوی؟
بلې، او د پلمړی ورځو کې خو اوله ورځ د ویل لپاره یو څه مشکل و، ځکه سیمه له مرکز نه لري ده، د تایرول لارې نه او د موټر لارې نه چې موږ څومره توانو امکانات مو خیمې مو انتقال کړي، اوس خیمې را جاتې شوي دي. په الحال د خیمو بندوبست د ټولو لپاره، خو البته د خیمې په یو میاشت کې دیننه هلته یخ شروع کیږي، بیا په خیمو کې دوی گزاره هلته ډېره مشکله ده.
د پکتیکا سرپرست والی او د ولایت د مقام ویان سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو په حکومت کې وی رسنیز سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د لوی جرګې په خیمه کې د علماو د چهارشنبه ورځی د ناستی خبری پوخخ به محدود وي. خود رسنیو ملاتړي بنسټونه له طالبانو غواړي چې دغه ناستی د پوخخ اجازه د رسنیو ته ورکړل شي څو خلک یې له پریکړو خبر شي. د بشر د حقونو ځینو ملاتړو بنسټونو ویلي له دې ناستی د کوم مثبت بدلون تمه نه لري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
که څه هم د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه د علماو له ناستې چې ټاکل شوې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شي د مثبت بدلون تمه نه لري، خو له دې سره هم د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان د دې ناستې د خبري پوښښ ورکولو غوښتونکي دي. د خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اطلاعاتو ته لاسرسی د خلکو حق بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ناستې په پوښښ ورکولو کې د محدودیت نه وضع کوي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه شورا غړی محمد ګرانوایی
اطلاعاتو ته لاسرسی د خلکو حق دی او ټول هغه غونډې هغه پروګرامونه او هغه پریکړې چې په یو ډول د خلکو له ژوند سره تړاو لري خلک حق لري پاړې پوشي. حکومتونه مسولیت لري چې د خپل ټولو پریکړو او اقداماتو او نور مسایلو پاړه باندې چې د هیواد په کچه یا هم د خلکو د برخلیک پاړه باندې کیږي په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
د طالبانو ویاندویان د علماو د ناستې پاړه خبرو ته حاضر نشول، خو د طالبانو په حکومت کې وی رسنیز سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ناستې خبرې پوښښ او د رسنیو لاسرسی به ورته محدود وي. دا ناسته د چهارشنبه په ورځ د لویې جرګې په خیمه کې کیږي. د خلکو اندېښنه دا ده چې د دې ناستې موضوعات تر اوسه هم معلوم نه دي او پټ ساتل شوي. خبریاله فرزانه یوبی وایي
حکومت امارات اسلامي په خاطر
د اسلامي امارات حکومت باید په کور دننه او بهر د مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر له ملت او نړیوالې ټولنې سره اوږدمهاله پروګرامونه ولري. د نړیوالې ټولنې غوښتنې د بیان ازادي او د ښځو حقونو ته احترام او ولسواکي او ملي مشارکت د ټولو لپاره دی.
مشارکت ملی برای همه.
د کابل اوسیدونکو ضیاءالدین زیارمل وایي په دې ناسته کې باید د ټولو افغانانو استازیتوب وشي او ټولې په پریکړو کې شریک او خبر وي.
تر اوسه د خلکو په خبره د دې ناستې محتوا هیڅ معلومه نه ده او خلک اندېښنه لري چې په دې ناسته کې به څه خبرې کیږي او څومره به خلکو ته ګټوره وي.
د طالبانو ریاست الوزرا ته په یو منسوب مکتوب کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي ویل شوي، دغې غونډې ته د داسې علما د برخوالو په توګه وبلل شي چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري او تر څنګ یې د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ کړی وي. ویل شوي چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوی علما او بل تن مخور وي دغې جرګې ته بلل شوي دي، خو دا مکتوب رسمي نه دی تایید شوی. د بشر حقونو ملاتړو بنسټونو د دې ناستې په اړه ویلي چې له یادې ناستې د مثبت بدلون د راوستلو هیله نه لري. د بشر حقونو د څار بنسټ د ښځو څانګې مشره هی دربار وایي فکر نه کوي چې د طالبانو په جرګه کې د څوک غږ پورته کړي او یادې هم دا ناسته د قومي تنوع ښکارندویه وي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی هم په یو لړ ټویټونو کې ویلي دي چې د طالبانو جرګه به مشروعیت ونه لري. د نوموړي په خبره دا جرګه طالبان ځان ته د تبلیغ لپاره جوړوي. اغلی حمیدی په طالبانو تور لګولی چې لا هم د بشري حقونو نقص ته دوام ورکوي. که څه هم تر اوسه د علماو د ناستې موضوعات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دیني علماو په ناسته کې به د نورو سیاسي موضوعاتو تر څنګ د نجونو ښوونځیو د خلاصولو په اړه هم بحث وشي.
د ایران د کورونې چارو وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیره 4.5 میلیونو ته رسیدلې. ایران داسې مال دا خبره کوي چې په وروستیو کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د افغان کډوالو مهاجرت زیات شوی. اخوا یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله نورو هیوادونو ته کډیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال سید مجید میر احمدی وایي د دوی د شمیرو له مخې په ایران کې د افغان کډوالو کره شمیر له 4.3 میلیون تر 4.5 میلیون تنو ته رسیدلی دی. د ایران تسنیم خبری اژانس د ښاغلي میر احمدی له قوله لیکلي په دې کډوالو کې یوازې 2.3 میلیون تن افغانان په ایران کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري. ښاغلي احمدی ویلي دا شمیرې وړاندې تخمیني وي، خو اوس د سر شمیرنې وروسته کره شوي دي. وړاندې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه ویل کېدل چې نږدې 3 میلیونه افغانان هلته ځای پر ځای دي. ایران داسې مهال دا شمیرې خپروي چې په وروستیو کې د دې هیواد په ګډون د افغانستان ګاونډیو ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ چټکه شوې ده. که څه هم په ایران او پاکستان کې تل د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه راپورونه خپرېږي، خو له دې سره سره بیا هم دواړو هیوادونو ته د افغانانو د ورتګ لړۍ د کمیدو پر ځای زیاتېږي. تر خوا یې ایران او پاکستان سره په رسمي او غیر رسمي پولو د افغانانو د زورولو لړۍ هم نه ده درېدلې. همدا اوس له تېرې چهارشنبې راهیسې ایران په نیمروز کې له افغانستان سره خپله پوله تړلې. د دې کار له امله ګڼو سوداګرو او افغانانو ته ستونزې راولاړې شوي دي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم یو شمېر افغانانو ایران ته د تلو کډې تړلې. قدوس چې نیمه کورنۍ یې لاله وړاندې ایران ته تللې وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوی چې نور هیوادونو ته مهاجر شي.
بس دغه بیکاري نه بیروزګاري نه ټول فامیل د مونږ تللې د ایران ته. بس مونږ هم انشاءالله څو دلته کمرانات شې نشته، نو تشې ته پاتې شو. دلته نه کار شته نه روزګار شته، هره ورځ قیمتي کېږي. ما مجبور چې مونږ یا قاچاقي یا ویزه خنه راکې بس قاچاقي مجبور چې لاړ شي مونږ ایران ته بل اخره ډوډۍ موډۍ ځان ته پیدا کو.
نګدی میاشت وړاندې په ایران کې د افغان کډوالو سره د پولیسو او نورو بد چلند در رسنیو سر ټکیو، خو افغانان وای هر څه ګوري خو بیا هم مجبور دي چې وطن پرېږدي. ها خوا بیا طالبان له هغو هیوادونو چې افغانان پکې کډوال دي له دوی سره د ښه چلند غوښتنه کوي. د طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد:
نور هیوادونو کې د مهاجرینو ستونزې موږ درک کوو او دوی هیوادو سره موږ شریک کړي هم دي. بهرنیو چارو وزارت له لارې همیشه په ناستو تماسونو کې د مهاجرینو ستونزه اول اوسې موږ د هیوادونو سره یادې کړي دي.
ایران او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د افغان کډوالو شمیر پکې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله ډېر دی، خو په همدې دوو هیوادونو کې له افغانانو سره د بد چلند راپورونه هم زیات خپریږي. تازه ترکی هم د افغان کډوالو نیول او افغانستان ته راستنول پیل کړي او روانه میاشتې نږدې 2000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دغه برخې ته مو خراغلاست وایم. د تحلیلی او ټولنیزو مطالبو برخې ته لومړی به د افغانستان د ملي ټلویزیون د محتوا په ارتباط باندې یو مفصل راپور در تخپور کو. دا چې دغه ټلویزیون یو شمېر لیدونکي او افغان ژورنالیستان ادعا لري چې ملي ټلویزیون اوس د طالبانو د جګړیزو فعالیتونو او ځانمرګو بریدګرو ویډیوګانې خپروي او محتوا یې تر ډیره د دې ډلې په مخکینیو او اوسنیو فعالیتونو او ایدیالوژۍ راڅرخي. طالبان بیا دغه ادعاوې ردوي. ژورنالیستان وایي که ملي ټلویزیون په دې ډول د افراطیت د تبلیغ لپاره وکارول شي پایلې به د افغانستان لپاره خطرناکې وي. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل رپورټ ته.
دلته د حسن ستوري شته جنت بیان پر خیستوري مین د جنت.
د افغانستان ملي تلویزیون چې اوس د طالبانو په واک کې دی او د دوی د حکومت په خواخه خپرونې کوي. د ملي تلویزیون اوسنۍ خپرونې د یو شمېر خبریالانو او د دغه تلویزیون د کتونکو له انتقادونو سره مخ دي. دوی ادعا کوي چې په دې تلویزیون کې د طالبانو جګړیز فعالیتونه او افراطي تحرکات خپرېږي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د جمهوري نظام پر مهال د دغه تلویزیون مشر اسماعیل میاخیل وایي دوی هغه مهال هڅه وکړه چې ملي تلویزیون یوازې د حکومت نه بلکې د ملت تلویزیون هم وي او د هغوی غوښتنې او نیوکې تر حکومت ورسوي. خو اوس چې د طالبانو په واک کې دی، تر ډیره د دې ډلې مخکینی او اوسني فعالیتونه پکې خپرېږي، هغه هم د نوموړي په خبره جګړیز فعالیتونه. ښاغلی میاخیل ادعا کوي چې طالبان حتی د ځانمرګو بریدګرو تمرینونه له ملي تلویزیون څخه خپروي، چې د اداکار د ژورنالیزم له اصولو او اخلاقو سره په ټکر کې ګڼي.
ملي تلویزیون د یو تبلیغاتي آلې په توګه کاروي. په شروع کې تاسو ته معلومه ده چې دوی مثلا د خپل ځانمرګو او د نورو هغه کوم وسایل چې درلودل، حتی د بشکې بوبونه چې دوی به کارول، د هغې نمایش یې په دې تلویزیون کې خپور کړ. تر نن ورځې پورې هم که وړه خبره وشي، دوی ورته ډېره تبلیغاتي بڼه ورکوي او غزین ژورنالیستیکی اخلاقی مسائل چې هغه ته پکې اشاره نه کیږي. یا مثلا ملا عمر د کلین په وخت کې چې دوی کوم ډاکومنټري جوړه کړې وه، او یا مثلا هغه ځینې شیان یې ښودل. کنه ګوره، جګړې ته لمن وهل یا په جګړې باندې افتخارات کول یا د خپل ولس په وژلو باندې افتخار کول، دا منفي اغېز لري.
عکاس او خبریال محمد عمران هم وایي پخوا ملي تلویزیون ډېرې روزنیزې او هنري خپرونې درلودې، خو اوس یې ځای نورو خپرونو نیولی.
پخوا به هغوی روزنیزې او ښوونیزې خپرونې لرلې او داسې نورې د ټولنې د اصلاح لپاره به یې ګټورې خپرونې لرلې. اوس خو مثلا مشاعرې کېږي ټول طالبان یې پکې او د دوی په هغه ځانمرګو باندې راڅرخي، یا د دوی په اصلاح باندې شهیدانو باندې راڅرخي. نورې خپرونې دي همداسې، مثلا کارمندان ټول دوی خپل کسان راوستي دي، که تجربه لري که نه لري غیب کې کېنولي دي.
خبریال شکر کامران چې په وروستیو کې د ملي تلویزیون خپرونې څارلې وایي له رسنیو دا ډول استفاده د تاوتریخوالي او ترهګرۍ د ترویج او نورو افراطي ډلو ته د تنکیو ځوانانو د ورماتېدو لامل کیږي، چې دا چاره د ده په خبره ان خپله د طالبانو په ګټه هم نه ده.
افراطي ترانې نشروي، افراطي اکټونه او تحرکات وړاندې کوي، او د دوی په اصطلاح له امیر او خلیفه نه نیولې تر ټیټو او سیمه ییزو کچو په غونډو کې په هر ډول برنامو کې یوازې د جنگ جګړو او د ځانمرګو او د هغوی سره د غیبي مرستو افسانې وایي. د افغانستان په څیر سیمه کې چې په داخل او شاوخوا کې مختلفې ترهګرې او سختدریزې ډلې فعالې دي او غواړي نوي کسان جذب کړي، د دې چارې دوام زه فکر کوم د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې ډېر سخت تبا کون کیدی، او دا به داسې پایلې ولري چې بیا به هیڅوک د کنټرول توان ونه لري، حتی خپله طالبان هم.
خو د طالبانو حکومت د ملي تلویزیون رئیس احمد الله وسیق دا ادعا ردوي چې ګنی ملي تلویزیون افراطیت تبلیغوي. نوموړی وایي دوی یوازې د خپلو پوځیانو د تمریناتو ویډیوګانې خپروي چې دا چاره په ډیرو هیوادونو کې معمول ده.
دا ادعا هیڅ سمه نه ده چې ملي تلویزیون ځوانان افراطیت ته یا نورو برخو ته هڅوي. زه ویلی سم چې ملي تلویزیون د نورو برنامو تر څنګ د پوځ د پیاوړتیا او د پوځي زده کړو په اړه باندې وخت نا وخت راپورونه لري چې دا د هر هیواد ضرورت ده. نو وخت نا وخت که موږ خپله د اسلامي پوځ د لیکو ځینې برنامې نشر کړي وي، په دې معنی نه ده چې موږ ځوانان افراطیت ته د دې په اصطلاح باندې یا خشونت ته دعوته وو.
سیاستواله شکریہ بارکزی وای لا ملی رسنیو باید د افراطیت د تبلیغ لپاره کاروان خستل شي. هغه وای کله چې دا کیږي جګړه پای ته رسیدلې ده، باید طالبان د جګړې زو تبلیغاتو لمن هم ورټول کړي. دا غلی بارکزی په باور دا ډول نشرات سره لدی چې تنکی ځوانان جګړه او تشدد ته هڅوي، ورسره د هغو کورنیو په زخمونو هم مالګی شیندي چې د کورنۍ غړي د تیرو شلو کلونو په جګړې کې وژل شوی دي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دنیا کې هیڅ هغه ټلویزیون نشته چې دنه په خپل کور کې خپل خلکو لپاره د ځان وژلو لپاره تبلیغات وکړي، او یا هم هغه شیان د خلکو ذهن ته بیرته ورژوندی کړي چې خلک هغې نه درد لیدلی، خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي، خپل بچیان یې له لاسه ورکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو ناوړې ګټه ده چې طالبان دې نه اخلي.
د افغانستان ملي تلویزیون په 1955 لمریز کال کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال فعالیت پیل کړ، خو طالبانو په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې د ملي تلویزیون خپرونې بندې کړې او خلکو ته هم اجازه نه ورکوله چې تلویزیون وګوري. هغه وخت یوازې ملي راډیو چې طالبانو یې نوم د شریعت راډیو ته واړاوه خپرونې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو ته غواګیاست. دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس به ورشو د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو غږونه به تاسو ته خبرو کو.
زه عبدالمجید داوتاڼۍ د کندهار ولایت څخه ساسو سره په اړیکه کې یم. د لوی جرګې د نوم څخه باید غلط استفاده ونشي، باید د دې میکانیزم د دې غونډې معلوم سي، او وروسته زموږ په هیواد کې په دې اړوند باندې ټولو قومونو، ټولو علماوو، ټولو ګوندونو، ټولو خلکو ته واقعاً چې د اسلام او د دې ټولنې په خیر هغوی ته برخه ورکول سي.
دغه کوم غونډه چې په کابل کې جوړی شو دا ډیر ښه او نیک اقدام دی د افغانستان د خلکو لپاره. دا د افغانستان برخلیک ټاکونکې غونډه ده، دا د علماو شورا غونډه ده، د افغانستان ټول خلک مسلمانان دي، نو د افغانستان د خلکو اتفاق د علماو پر پریکړو دی. خدای پاک دې وکړي چې دا غونډه په ښه او د امن فضا کې ترسره شي.
سلام علیکم، سلامونه مې کې هله وړاندې کوم ازادي راډیو ته. طالبان وای چې موږ اویا فیصد د خلک موږ سره زموږ په طرف دي، تاسو په طرف کې تاسو ولې انتخابات نه کوئ؟ یو خبره ده، که چېرې تاسو رښتیا مسلمانان یاست باید تاسو د افغانستان د خلکو غم وخورئ. تاسو د افغانستان د خلکو د کورو احوال اخیستی دی؟ اسلام داسې اسلام وي لکه تاسو چې د کوم اسلام دعوه کوئ؟ ته ورشه، زموږ خویندې ورونه ماشومان د لږې نه شپې تېروي. تاسو قرار پر رینجر کې خپل لرشه دی، خپل لرشه دغه کارونه چې تاسو کوي، آیا الله تعالی ته څه جواب ورکوي؟ نن د افغانانو په کونه باندې سترګې پټې کړې دي، تاسو خپل شخصي ګټې مخې کړې دي.
السلام علیکم. په نړۍ ولې سوالي کې مخابرې سیستم کار نه کوي، کمزورې دي، هیڅ کار نه کوي، انټرنیټ کار نه کوي، دا انټرنیټ
یا ته جوړ کې. تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوستو یو. شمیره بیا تکراروم، سیفر سیفر چلور سوشل، دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوستو یو. وقت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د ناقانونه وژنو، د اوسیدونکو د بې ځایه کېدو، د ملکیتونو د منځتللو او له بشري حقونو د نورو سرغړونو د اندېښمنوونکو راپورونو د ترلاسه کولو خبر ورکړی دی. بنت په خپل ټویټر باندې لیکلي، له بده مرغه د انټرنیټ د بندېدو او د رسنیو د پوښښ د نشتوالي له امله د دغو راپورونو کاروالی نشي تاییدولی، خو باید د ټولې خواوې د نړیوال بشردوستانه قانون او نړیوال حقوقي قوانین رعایت کړي. له څو ورځو راهیسې د طالبانو د یو ناراضه قمندان مولوي مهدي مجاهد او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ په بلخاب کې جګړه روانه ده. د ایران د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال سید مجید میر احمدی وایي د دوی د شمیرو له مخې په ایران کې د افغان کډوالو کره شمیر له 4,300,000 تر 4,500,000 تنو ته رسېدلی دی. ښاغلی میر احمدی ویلي پخوا 2,300,000 افغان کډوال وو چې اوس د دوی شمیرې کره شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی ډلې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د ژوند ژغورنې، خوراکي مواد، انرژي بخونکي، بسکیټ او نور مواد برابروي. په پکتیکا کې تر زرو ډیر کسان مړه شوي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه، تر هغه وروسته تاندې څانګې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو ملګرو، ستړي مشه د لوبو میدان په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. دا به هم وروي چې په ننګرهار کې د رسنیو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیلېږي.
دغه سیالۍ په جلال آباد کې د 1300 برحال رسنیو یا اف ام نړیوالو ترمنځ پیلېږي.
د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزي کرکټ لیگ سیالیو جدول اعلان کړ. په دې اړه هم درته خبر لرو. له دې ورخوا جنوبي کوریا اعلان کړی چې هیواد یې د اسیا د ملتونو فوټبال جام راتلونکو سیالیو ته د قربتوب لپاره کاندید دی. خو په پیل کې د تیریونې مهمې ورزشي پیښې.
په کاپیسا کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان بدني روزنې او ورزش ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا لیګ 45 ورځې به دوام کوي. دا لیګ د کاپیسا په ورزشي سټډیم کې کیږي. د بدني روزنې او ورزش اداره وایي په دې لیګ کې د کاپیسا د مرکز په ګډون د دریو ولسوالیو لوبډلو برخه اخیستې ده. یادې ادارې ویلي دي چې د دې سیالیو د کېدو هدف د مرکزي زون لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول دي. علی پیات د غزنی د بدن د خکلا د سیالیو اتل سه. د غزنی په کاچا د بدن خکلا په سیالیو کې چې د یاد ولایت لاتو کلبونو څخه د یو شپې ورزشکارانو په ګډون وسپي، علی پیات وکړای شول چې د بدن خکلا او په دې برخه کې د مسلکي حرکتونو په اجرا کولو سره د یادو سیالیو اتلولي وکړي. د غزنی ولایت د ورزش عامر بلال مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د غزنی په کاچا د بدن خکلا لوبډلې لپاره د غوره څیرو پیژندل په موخه جوړه شوې وه. د غراس خاغلی مجاهد د هم موبایل د دې سیالیو بل موخه په کابل کې د بدن خکلا په برخه کې پراتلونکو سیالیو کې د ګډون لپاره د ورزشکارانو انتخاب و. د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزې لیګ سیالۍ جدول اعلان کړ. د دغه لیګ سیالۍ به د راتلونکي جولای میاشتې په 13مه په کابل کې پیل او د اګست تر 15مې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د سیالیو دغه جدول ښه برابر سوی او ټول مهم ټکي پکې په پام کې نیول سوي دي. ټاکل سوی چې د دې سیالیو لومړۍ لوبه د کابل د عقابانو او د مس عینک د ټیمونو ترمنځ وسي. او جنوبی کوریا اعلان وکړ چې هیواد یې د آسیا ملتونو فوټبال جام راتلونکو سیالیو ته د کوربتوب لپاره کاندید دی. د جنوبی کوریا د فوټبال فدراسیون وایي هیواد دې چمتو دی څو په 2023 میلادي کال کې د آسیا ملتونو فوټبال جام د سیالیو کوربتوب وکړي. وړاندې له دې قطر، سعودي عربستان، جاپان او ویتنام هم اعلان کړی و چې دوی په 2023 کال کې د آسیا ملتونو جام سیالیو کوربتوب ته کاندیدان دي. د کوربه هیوادو د نه ټاکل کېدو ترڅنګ د آسیا فوټبال کنفدراسیون تر اوسه د دې سیالیو لپاره کره نیټه نه ده اعلان کړې.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادي راډیو ناوړی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په دې اړه نور په یو راپور کې،
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. نوموړي په خپل ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام یو ویډیوي پیغام خپور کړی او له نړیوالو څخه یې د مرستې غوښتنه کړې. راشد خان په ځانګړي ډول د هند مشهور لوبغاړی هاردیک پانډیا، د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان شاهد افریدی او د ویسټ انډیز له لوبغاړي ریجی براو څخه هم غوښتي چې هم خپله مرسته وکړي او هم له نورو وغواړي چې د افغانانو سره د مرستې ډګر ته راودانګي. هغه له هاردیک پانډیا سره په آی پی ایل کې په یوې لوبډله کې لوبېده. شاهد افریدی اوس نړیوال کرکټ نه کوي او خیریه ټولنه لري او براو یې هم د کرکټ ملګری دی. راشد خان لیکلی دي، په پکتیکا، خوست او د هیواد په نورو ولایتونو کې زلزله ځپلو کورنیو ته تسلیت وایم او له زړه پرې خواشي نه یم. خدای دې زموږ په حال رحم وکړي. په نړیوال او د هیواد په کچه له ټولو تجارانو او خیریه بنسټونو څخه غواړم چې په دې سختو حالاتو کې د اړوندو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. د ویسټ انډیز لوبغاړي براو د راشد خان غوښتنې ته ډېر ژر ځواب ووایه او په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپله هم مرسته کوي او نورو هم غواړي چې مرسته وکړي. د راشد خان د مرستو د ټولولو په لومړیو 24 ساعتونو کې شاوخوا 50,000 پاونډه مرسته راټوله شوه او هغه یې د 70,000 پاونډو ټولولو هوډ کړی و، خو اوس دا شمیره له دې ډېره پورته شوی. د راشد خان دا پیغام د افغانستان او نړۍ د کرکټ ځینو نورو مشهورو لوبغاړو هم بدرګه کړی او له نړیوالو یې غوښتي چې په دې بد حالات کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. دا پیغام زرګونه ځلې شریک شوی دی.
و موردل چې د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په ننګرهار کې د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیلېږي. دا چې دا سیالۍ کله پیلېږي، څومره دوام کوي او څو لوبډلو پکې برخه اخیستې ده، د ننګرهار د کرکټ بورډ استازي نعمت علم سره مې په دې اړه خبرې کړې.
دغه سیالۍ په جلال آباد کې د 1300 برحال رسنیو یا ایف ایم رادیوګانو ترمنځ پیلېږي. دیالس لوبډلې پکې برخه لري. د جون په 20مه پیل او د جولای تر 8مه پورې به دوام وکړي. 12 ورځې ټولې په بر کې نیسي.
ډېر زیاته مننه عالم صاحب. دغه سیالۍ په ټینس بال باندې ترسره کیږي که په هارډ بال باندې، او د دې ترڅنګ په کوم لوبغالي به ټولې سیالۍ وي؟
دا چې زمونږ کرکټ ډېر نه وای، دا مونږ د سی سی بشپړ غړیتوب تقریبا 15 کال کېږي چې اخیستی دی. دغه سیالۍ د اوس لپاره په ټینس بال ترسره کیږي او د ختیځ روهلا تر خیر کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. بعد له ماسپښینه به هر ورځ دوه لوبې کیږي. نو موږ پلان لرو ان شاء الله څومره چې کرکټ ډیریږي، موږ غواړو چې دلته په عموما کرکټ بورډ موږ مرکزی اداره غواړي چې په افغانستان کې موږ دلته مسؤلیت ده چې په ننګرهار کې کرکټ ډیر کړو. موږ چې کرکټ ډیر کړو، هارډ بال کرکټ، هغې ته به د خلکو توجه راواوړي. نو خبریالان زموږ خبریال ملګري یا د رسنیو کارکوونکي له هارډ بال کرکټ سره دومره آشنایي بلتیا نه لري، نه هغه تمرینات کړي دي. نو په تدریجي ډول به موږ دغه ټینس بال هارډ بال ته بدلوو، کنورټ کوو. به د ملګرو په همکارۍ، د مسلکي او تخنیکي خلکو په همکارۍ اوس لپاره په ټینس بال ترسره کیږي. او څومره چې موږ په 2016 کې ټینس بال کرکټ روان دي، موږ هلته 16 استاو سره 13 ورځ ناسته لرله او په دې هم ډېر ټینګار وکړ چې دا کار په یو دم نه کیږي. تدریجي ډول تاسو هلته ټورنمنټونه وباسي، اکیډمیان یې ورغوي، د سیادي لوبغالي جوړ کړي، شهادي عقل چمن ولري. نو دغه د ټینس بال کرکټ به موږ ورو ورو هارډ بال ته اړوو.
علم صاحب، کدا هم راته ووایي چې دغه لوبې چې ترسره کیږي به د کرکټ بورډ له لوري
د میډیا لوبډلو سره کومه همکاري شوې ده او کومه همکاري به تر سره کیږي؟
په دې لوبو کې زمونږ ولایتي ادارې همکاري د مرکزی ادارې په هماهنګۍ دغه ده چې د دې لوبو ټول وسایل چې لوبه پرې ترسره کیږي، بالونه، بیټونه، د میدان فیس دی یا د لوبغالي فیس، ځکه چې دا لوبغالي په خصوصي لوبغالي کې دي، د لوبغالي فیس د هغه مونږ ولایتي اداره ورکو او بشپړ همکاري مور سره ده، نور تخنیکي همکاري مور سره ده، امپایران، سکورر، دغه هر څه به مونږ د کرکټ ادارې په همکاري دوی سره دي.
عالم صاحب، زیات شمیر خبریالان چې د کرکټ کمنټری کوي او د کرکټ په اړه معلومات وړاندې کوي، ریپورټونه جوړوي، خبرونه جوړوي، زیات شمیر د کرکټ په اړه مسلکي معلومات نه لري. فکر کوي چې دغه سلوبي چې د میډیا د لوبغاړو ترمنځ کیږي، د خبریالانو ترمنځ کیږي، د کرکټ په پوهه باندې تاثیر لري، دوی ته بیا وروسته د ریپورټینګ په برخه کې تبان فکر کوي چې اسانتیا برامسته کی؟
زمونږ د اکثر خبریالانو د کمنټري مسلک نه د خوشاو کې ده، دا چې څنګه شوق په مسلک بدل شي، دوی ته به دغه ټورنمنټونه برابر شي، د کرکټ اړوند سیمینارونه او ورکشاپونه برابر شي، نو دغه د کرکټ ټورنمنټونه دوی مسلکي توب لپاره ډیره غوره لاره ده. همدا شان مونږ دا ټورنمنټ وکړو، تیر ټورنمنټونو کې مونږ دوی د یو غوره میلمنو په حیث راغواړو، چیف بیسټ. نو اوس بل هر وخت نه جلال آباد، د ننګرهار خبر د شي خبریانو د سیمې ډېر کرکټ باندې تخنیکی پوه شوي دي، د کرکټ په اصولو، قوانینو، هر څه باندې خبر دي، او په دې ټورنمنټ ترسره کولو بچې دیارلس رسنۍ پکې دي، هر لوبډله کې بیرته 15 لوبغاړي دي، تقریبا 200 مسلکي خبریالان پکې دي. دا که په مسلکي ډول په کرکټ پوه شي، رن ریټ، ایوریج، دغه ډي ایل ایس کوم قوانین دي، نور د کرکټ کوم قوانین دي، د ټورنمنټ ته مونږ خپله یو پلین کنډیشن جوړ کړی ده چې دا ټورنمنټ په کوم ډول ترسره کیږي، هغه شرایط او دا ټول مرته پکې ذکر کړي دي. نو یو ډېر غوره کار ده، یو ډېر خبریالانو لپاره چې د مونږ و دغه هغه پی ویشو چې دا کوم قوانین د کرکټ نړیوال شورا دي، بیا بیرته د کرکټ کوم عادي قوانین دلته په لوبو کې، او هر څه تشریح سره دغه مونږ د لوبې لپاره خپل ترتیب برابر کړی ده. د کرکټ په هغه کې پلین کنډیشن وایي مونږ ورته جوړ کړي دي، او همداسې به په عملي توګه به مو دوی په کرکټ پوه شي چې څومره سخت ده، او په دغه وړو کې سطح، نو بیا په غټه سطح خو به هغه ته بیخي سخت دي. یو ډېر غوره کار دی، انشاءالله دوی لپاره غټ لاسترونه به دوی ولري.
له دې نه وړاندې هم په ننګرهار کې ورته سیالۍ ترسره شوې وي د میډیا د لوبډلو ترمنځ، په ځانګړي ډول د اف ام راډیوګانو ترمنځ چې په سیمه کې دي، د سیمه ییزو راډیوګانو ترمنځ. څه کال چې دا سیالۍ ترسره کیږي، په کوم تفاوت باندې به ترسره شي؟
بالکل اکرام صاحب، تاسو شاهدان، تاسو پکې خپل لوبېدلې واسطه روکم، دا ځل خو تفاوت دا د لتیرو سره چې مونږ به د ننګرهار او یو یو د ورزشي خبریالانو منتخبه لوبډله ولرو، همدغه لوبډلې نه چې څوک غوره پرفارمنس کوي د خبریالانو د اتحادیې په اساس، د هغوی سره په همکارۍ د ټورنمنټ کې چې څوک غوره کارکردګي کوي، د ننګرهار د ورزشي خبریالانو منتخب لوبډله پتې جوړیږي، بیا به نورو ولایتونو ته، مرکز ته، جنوبي ولایتونو ته دوی لوبو ته ځي، اول ته به د ننګرهار نمایندګي کوي.
د ننګرهار د کرکټ بورډ استاذ نعمت عالم او درنو اوریدونکو، پام دې سره زموږ د دیونې د لوبو میدان ورزشی خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم، هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالیه وزارت سره کوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده روانه جبا
او چیرې میډال او چغلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې وروستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېری کوي. عوامل د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عملته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنې ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلیو پایلې څه کیدای شي؟
دا حالت ویلا ډېر وزوري او لا ډېر بخارې چې تګ دغه وکړي.
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلیو ځان راایستلی شي؟
دو څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر.
نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کیږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول د دوی لپاره سخت شوي، ځکه هر ورځ له بدو پیښو سره مخ کیږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. ښوونکي نعیمه غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهیږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت ته په کتو سره او هرې خواته چې ګورو، فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی لږ نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کیږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو. داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهیږو چې کومې خواته به ځو او څه به راپېښېږي، او دا د دې بحث کیږي چې موږ هغه انګېزه هم له لاسه ورکو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکو، او په دا یو داسې بمبست کې پاتې شوي یو چې فکر کوو نه پوهیږو چې چېرته روان یو.
لیکوال امینه عزیزی وایي شرایط داسې راغلي چې ځوانان په اسانۍ د ناهیلۍ ښکار کیږي او دا ناهیلي سبب کیږي چې ځوانان خپله لاره ورکه کړي.
د پخوا په څیر باندې ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته، په ځانګړې توګه بیا هغه نجونې چې په ښوونځیو کې دي. اوسمهال د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، نو تر نورو ځوانانو ډېر یا په ځانګړې توګه له هلکانو هم ډېرې نجونې خپل راتلونکي ته ځورېږي. له دې وراخوا بیا هغه نجونې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې دي او له خیره په فارغېدو دي، دوی لپاره د کار فرصتونه نشته دی. تر ټولو د ناهیلۍ ټکي همدغه دوی دي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار فرصتونه نشته دی. که چیرې دغه حالات همداسې دوام وکړي، نو متاسفانه چې زموږ هېواد به خپل راتلونکی نسل له لاسه ورکړي. ډېر ځوانان به هڅه وکړي له هېواد ووځي که هغه په هره لاره وي.
نصرت الله ترنک چې تازه له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی وایي دا د په ګډون ډېر ځوانان روان وضعیت ناهیلي کړي او دوی فکر کوي چې له دې ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره د وطن پرېښودل دي.
زه چې څومره مخکې تجربې ته ګورم، د مخکې مې ځوانان ناهیلي وو، د مخکې تلل، د مخکې به همداسې کښتیو کې غرق شول، د مخکې به همداسې خارج کمپونو کې پراته ول. اوس په فکر کوم دا حالت ویلا ډېر وزوروي او لا ډېر به خارج چې تګ دغه وکړي. خپل مې تصمیم هم دا شی داسې د وخت مې هم همدا تصمیم، اوس مې دا تصمیم لا جدي وي چې تر څو موقع رابرابرېږي همدې پوهنتون ته ادامه ورکوم، هېڅکله نه ماتېږم او مخکې به ځم. خو که موقع رابرابره سي نور مې همدلته د پاتېدو نورو د آینده نیت نه ده.
جګړې او روان وضعیت ډېر ځوانان قرباني کړي، ځینې یې په دې خطر ناهیلي کړي چې کېدای شي داسې پېښې له دوی سره هم وشي. خو لیکوال جاوید اوربل وایي که ځوانان زړه مات او ناهیلي شي، دوی به د ټولنې او اوسني وضعیت د بدلون لپاره هیڅ هم ونه کړي.
که چیرې موږ ناهیلي واوسو، هره ورځ چې سهار راکښېنو، نو موږ به د ورځې دپاره هیڅ هدف نه لرو، کار به نه کوو. هغه که درس وایو، درس به په سم ډول باندې نه وایو، او که د درس تر څنګ یو کار کوو، هغه ته به ذهنن آماده نه وي چې هغه کار پر مخ بوزو. نو ناهیلي د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاته سو او د رواني ستونزو سره مخامخ سو، او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مخ ته لاړ سي. داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو، هغوی چې هره ورځ تبو تلاش کوي، کار کوي، درسونه وایي، هغوی پرمختګ کړی او موږ به شاته پاتې یو. نه به په خپل مسلک کې مترقی کړی او نه به هم په درس کې مخته تللی یو.
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي.
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي، که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي، که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي، نو دا وطن بل څوک نه جوړوي. که یو څوک غواړي چې ژوند دې جوړ سي، د ده ژوند بل څوک نه سي جوړولی، دی به خپله جوړوي. کار به ورته کوي او هره ورځ به کار ورته کوي. اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د د څخه الهام واخلي او د دلار تعقیب کې کله چې په وی برخه کې تغیر راځي حتمان د وی ټولنې په نورو برخو کې هم تغیر راځي. کچیر یو انجینر د سې کار وکړي چې هغه د وی ټولنې د پاره د وی ټیال غوندي د استوري غوندي وزلی شي، کچیر ډاکټر هم د سې وکړي، کچیر یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپل برخه کې یو استوري سي یو اتل سي، نو خپل برخه کې د تغیر راولي ټولنه په خپل سمېږي. موږ خپل د نهیلو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو وسو.
ډیر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینی لار دا ده چې له وطنه لاړ شي. خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي، لکه فرهاد غوندې همت په کار دی، لکه مجنون په تښتېدو نه کیږي. ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی هم دا خبره کوي چې تېښته د حل لاره نه ده، بلکې ځوانان باید د اوسني وضعیت د بدلون لپاره مټې رابډ وهي.
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاد کړي چې موږ باید لاړ شو دلته وضعیت دغسې خراب. زه داسې په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې ولاړ شم، ځکه ادي وطن د حق خبره هم نه کوم. زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودای نو نن به داسې هېوادونه نه وو چې خلک ورتښتېدی. هغوی دا وضعیت دغسې کړی داسې اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي. سوله انسان په توګه که ځان ته وګورو، هغه بیا فقط داسې نه ده ځان خوندي کې، هغه باید د نورو د خوندیتابه فکر ولري. نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی داسې، زه خو هیڅوک هم نه یم او زه بدلون خو نسم راوستی، حتی ځان نسم ساتلی. نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاری وکړم، د نورو خلکو سیمې خاردارونو ورمنډې کړم او ور وتښتم او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه ده خوندي سوم. بله خبر دا ده چې که موږ هر کار کوو د هغه هدف باید وسنجو. موږ چې ځان دونه نارامه کړی یا خوب نه کوو، یا تاسو ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی آرام نه وي، نو د دې کار هدف څه ده؟ که دی غواړي چې ټولنه سمه کړي، خو زه ورته وایم چې هغه خو نسي کولی، دونه کولی شي چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي. که هدف دا وي چې ځان خراب کړي بیا دې کوي، او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي په دې رقم خو نه جوړي. همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو، دوی انګېزې منفي سوي دي، له ځانه شک ختلی ده، په ځانې باور نشته. که دغه هر یو ځان را برابر کړي او له دغو وضعیتونو سره یو څه په هغو طریقو وجنګېږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري، نو ټولنه یې جوړه کړې.
تاندې څنګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې نن سبا ولې ځوانان ډېر ناهیلي شوي او څنګه دوی له دې حالت خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلي ډېره شوې، عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د ډیرې تکلیفونو او شاوخوا هغه احساساتو چې نهیلی او د کمارزښتۍ احساس، د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی، دا عموما په داسې یو وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نشي. کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا، د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو، لرې کیږو او په بې معنا تمې سره پرېښودل کیږو، او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس راته پیدا کیږي، له هغې وروسته ورسره دغه ترڅنګ ناهیلي، کمرزختي، زړه تنګوالی او بد حس پیدا کیږي. دا ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري. زما ګومان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو. یو علت فردي بې نظمي ده. موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو، هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو. په دې خاطر چې نظم نه لرو هر څه راپیښیږي. بیا چې کله راپیښیږي مونږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو، زمونږ په واک کې ډیر نه وي. بل مسئله د وضعیت سره، په دې خاطر مونږ نن سبا اخته یو چې ډیر سیاسي او ډیر اقتصادي یو، په هغه معنا چې باید خاص کسان وای نه ټول کسان. یعنی مونږ په ټولو مسایلو کې د دې په خاطر چې زمونږ سرنوشت سره تړلی دي، په ډیره معنا ځان دخیل ګڼو، حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې مونږ پورې راګرځي، په ټولو کې مونږ که پوه سو که خبر اوسیږو هم مونږ ته هیڅ په درد نه لګیږي.
مننه استاده. نو د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه کولی شي له دغه ناهیلي وضعیت ځان راوباسي او داسې څوک شي چې خپله وکولی شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي؟
مونږ دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغیر. همدغه د حل لارې هم دي. موږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو، لا تجربه شي نوي څه، او ځینو ځایونو کې باید تغییر وکړو، ځکه د تغییر شرایط دي، تغییر وضعیت دی، دا باید تشخیص کړو. موږ په دې خاطر چې ټولنیز یو فردیت یا وګړوالی موږ ته یو ډول سخت وي، یعنی په تنهایی نشو زغملی، بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو. موږ که هر ځای یو داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي، اجتماعي او د فکري اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي. په دو کې غړیتوب درلودل یا دغسې ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي، رواني بوج د یو کسه کموي. بل بوختیا بله د حل لار ده. موږ د بیکارۍ د وجې نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو. بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي، یو جبري ډول سره سړی منظم کوي. نو که مصروفیت هم ولرو ولو که وړیا وي، مونږ خو داسې زده کړي دي چې مونږ پرته له ګټې بل هیڅ ډول، یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو. حال دا چې ډېر کارونه شته چې ولنټیر دي، هغه باید وکړو. مونږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخته وکړو. بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول دی چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي. هر یو کس کې فرق کوي. د هر څه سره باید سړی اخته نشي، د هر څه باید وګونه ولولي، هر څه باید وګونه ګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي. فقط هماغه خاص شرایط او خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی، د هغه په رابطه باندې پوه شي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده.
اوریدونکو د تاندې څنګه د پای په شیبو کې یو تر بل خبرونه خو وخت تر تغواړم.
ما زړګی